د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. نن د جمعې ورځ او د 2014 کال د مې میاشتې شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي. ځینې سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی او ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نواز شریف نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا وروسته مشال رادیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن دی دغه شان په نورو ملکونو کې هم وو. هغه ملکونه اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ د هغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې باوجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي، رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وایي دوی د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره سوو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بې کوره سوو قبایلي خلکو د ستنولو جاج واخیستل سو. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبه په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون دي لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف ورکړه کې خپل رول ولوبوي.
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیوا یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی دہاوی دے صحت او سلامتی اپ اڑا دہاوی دے کورنئی اندیخنی دے ختم کرے شی او کم کسان چے نوی روز پریمان ور کر دے شوی دہاوی دے روغتیا او سلامتی یقینی کول لپارا دہاوی طبی معائنہ دی وکڑے شی او 15 روز پستے پ عدالت کی رپورٹ اڑان دے کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي مومنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجر ځواک په ولکه کې مړ سو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډیر زیات تشدد شوی و. رینجر ځواک د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي او په شوا د رایزر باندې هم مجهز دي. په دې کال کې دولس MD 520 چې په راکټو مسلح دي په جون، جولای او اګست کې څلور باره راځي.
په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد فارن پالیسي خپرونې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی. دا تر اوسه نه ده ویل سوي چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې ښاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو وګړو تښتول کېدو هڅې سوې دي. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور سوي خبرداری کې ویل سوي چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیو د تښتولو هڅه وسوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې د دوی په وینا شای طالبان قوي کړي. د ناټو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولینډ په وینا القاعده شای طالبانو ته د وړتیا لپاره چلونه او داسې نور څه وشي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولینډ زیاته کړی چې له هغه راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی. نوموړي اټکل کړی چې په افغانستان کې دا وخت له سلو تر 300 پورې د القاعده غړي شتون لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو په ریډیو کې تیرې سي نو د مشال ریډیو د ویبپاڼې له لارې یا اورېدل سي. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. د جماعت اسلامي مشر سراج الله کوایی په کار ده چې د ټولو ګوندونو احتساب وسی.
په پاکستان کې رکشې والا نشي، رړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران تر ولسي ستونزو زیات پام خپل منځي شخصي اختلافاتو ته کوي.
جمهوری عمل چې کوم دی خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي، دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغوی په کې دلچسپي نه لري.
د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې اپیکس کمیټي ویلي چې لکوالي سیمو د بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو لړۍ به تیزوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي ټاکل سوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
دا الوتکه بمونه راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. خوشبختانه دا الوتکه ډېر کم مصرف دي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او ځینې سندرې هم اورېدلای سي. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لک څنګه شتاسو په خبرونو کې هم واوریده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې دوی غواړي چې نه یوازې د مسلم لیگ نونډلې د وزیر اعظم نواز شریف بلکې د ټولو ګوندونو احتساب وسی. دوی ویلي چې د احتساب د عمل باید چې له 2014 کال شروع سي او پر شا ولاړ سي. د پوینا په حکومت کې پاتې سوي او په اپوزیشن کې د پاتې سو ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا خبري په پېښور کې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث پرې رپورټ لري.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 او 70 او 80. زمونږ ډیماند دا ده چې د 2016 نه شروع شي، اول د مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دے. چانو من پکے شامل دے، کا پا اپوزیشن کرے و کا پا حکومت کرے، ٹول احتساب پکار دے.
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسنادو دا پلٹنو لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے.
پا پاکستان کی چسنگ کرپشن نے دا غشان پا نور ملکنو کیامو، خواہ ملکنو اس کرپشن نے بالکل پاک شو، نو منگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجرباتو نم استفادہ کو، نو دا غی ٹول تجاویزو من مبنی یو بل منگ تیار کرے رہے، اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے با وجودہ اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی، رکشے والا نیسے، ریڑے والا نیسے، خو چھ غٹ سڑے پدے کے کما دوکا یا غبن یا غلاو کی نو آغا تیس نشوے لے.
دا یادونی ورد دا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزب اختلاف مشر خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقہ کار پا اخلی حکومت تا یو خط استول لیدی، او خورشید شاہ ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخله حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخله خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي، او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولس ستونزو ته تر پام کونې زیات پام خپلو شخصي اختلافاتو ته کوي. په دې اړه رپورټ لیو لنډې دمې وروسته اورو. په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې دی په هغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیاتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې دی نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نفخې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دی.
کراچی بڑی غٹ خار دے اور 2 کروڑ دیش لگا خلق دلتا پا دیکھی گی جی دلتا بنشتی دلتا کچا با دی دلتا غلاغانی دلتا مرگون دی پتی سو نا خبر کئی نا چاہتا یو جوائنٹ پلین جوڑی نا پتی مانی چاہتا مظاہرے کئی اکل چاہتا کم نون شوزی کم چی نا مڑی شو دکھو لکھ خلق اس کم شوز دے اگر بستا نا دا لگا پینے میں لیک شوئر شنور سا مستایی گا نا پاگا مانی من طول بیارا وزر اڑنتا مظاہرے میں کو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای سي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستی اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې ځي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغوی په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړولې کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لزای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
تیر ورځ په پېښور کې د اپیکس کمیټي په 15 غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بې کورسو خلکو د ستنېدو د لړۍ جاج اختل شوی. د دې کمیټي د غونډې مشر کوونکي د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دوی به د کډوالو د ستنولو لړۍ چټکوي. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم موجود و. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپیکس کمیټي په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتي ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمونه د بې کوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. دې لړ کې د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټي غونډه 13 د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټۍ په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیتي صورتحال او قبایلي سیمونه په عریضي توګه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټۍ غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیلې په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دی او ټول قام د خپلو امنیتي ادارو تر شا ولاړ دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې مسوزو زحمشت پاړه څمکني او علي شیرزو ته د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره سویو خلکو د ستنېدو لړۍ د اپریل له 6 نیټې څخه پیل شوې ده. دغه سلسله به د مئی تر 9 نیټې پورې دوام ولري چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته بیرته ستنې شوې دي. خپل کورونو ته واپس سوي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. تاریخ اورغزل دوی سره غیدلې راځي چې رپورټ یې واورو.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپلو کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهیز ذریعه نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې او چا اوس واپس لاړو نو د هغو مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبرې باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې واپسي وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپتال دپاره، سیره هغه دپاره څه ډاکټر نیم وي یا کیمپ
گلدار مشال لڈیو توائی پسیما کے دوی تا صفا او بد نہ ملاوے گی زکا چد شڑو پو وقت دلتا کے ٹول کو یان او ٹوبی لڑنگ شوی دی
مخ کی مسد دوبے کو مسباب و اسباب اس مسر نشتا مول دیر پ تکلیف کی دوبے پڑ نہ مو بر اڑل یا چینے وے اچینے اس غور زدل دی خراب شوی دی کو یوان کوم و اس بند شوی دی ڈک شوی دی کچرے نہ اور من کرونا غور زدل دی نہ حکومت چ مسد کی امداد ونے کی مدد دیر تکلیف
قدرتی آفتن سرا مبارزے د قبائلی ادارے یو مشر مجاهد علی مشال لډیو توای اف ٹی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سہولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټی کوارډینیټر په خپل راغله او اف ٹی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دا راي وکړه ان شاء الله ویدن مان پروژینا مخکي مخکي مطلب مسلې خو اټ ټایم نه خلک کیږي کنه خروجینا مخکي مخکي
واضح حدیوی چاورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. تارق رگزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړسو کراچۍ ته. د متحده قومي مومنت مخکښ ډاکټر فاروق ستار غوښتنه کړې ده چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي او د هغوی کورنیو ته د دوی د سیاحت او ژوند په اړه معلومات ورکړل شي. دا لغه وروسته ده چې د دې ګوند غړی آفتاب احمد د رینجرز ځواک په ولکه کې سا ورکړه. د هغه طبي رپورټ وویل چې سخت تشدد پرې شوی و. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنت د قومي اسمبلې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. یو سل 15 پېته بېدرګه کسان دې پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دې ختمې کړی شي. او کوم کسان چې د نوي ورځو پر ایمان ورکړل شوی دا هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره دا هغوی طبي معاینه دي وکړي شي او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت میں ان کی هر 15 دن میں رپورٹ پیش کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بے درکا یا بے عدالتی کاروایی وجلې شو کسانو اړخ ته دې پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کرتے
ہیں. د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ مشر ججانو ته هم درخواست کو چې هغوی په سیاسی کارکنانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستې شوی بیانونه دي هم ناقانونه وګرځول شي او د ایم کیم د بے درک کسانو کورنیو ته انصاف ورکول لپاره دي خپل مثبت کردار تر سره کړي.
د اهل خانه کو انصاف کی فراهمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه په ورځ د متحده قومي مومنت د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ دوست رپورٹ یعنی د پوسټ مارٹم رپورٹ کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لگا سلویخت فیصد بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورٹ کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نخې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکی هم په نیم ویستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنار وختون تر وړل شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه. خو په رپورت کې د مرګ وجن د خودل شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودل کیږي. بل لخت د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشران هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستی آفتاب احمد د مئی په لومبې نیټه رینجرز نیولې وو او عدالت هغه د نویو ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چرته چې لږه شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټه جوړه کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تسمشال ریډیو ته غوښتست. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی دی چې د ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دوی په وینا دوی په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. اسمت ساروان د موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواهد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي دې مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسله دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بار راځي. بار علاوه دې غو د موږ چوګکې د ترمیم د پاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کی چې و شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلي نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکې شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او کنه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله. خو بیا ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړې شوې دي او ټاکل شوې ده چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادي رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
اسمت سروان او اوسم د رحمان ګل په ځخ سندر اور
تو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه د خبرونې په اردو کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو، هم ځینې سندرې نورې هم لرو، خو اوس وخت د خبرونو د لنډیز دی ځکه چې په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال رادیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بیل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بېکوره کړل سوو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45 غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بېکوره سوو خلکو د بیرته ستنېدو جاج واخیستل سو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نوري الوتکې هم ترلاسه کړي چې لوی برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي کمانډان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ویډیو ته وویل چې دا ډېری ګټوري الوتکې دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت د امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دا لغو رسده چې په دې وروستیو کې له دې شاره د یو امریکایي او شمېر نورو بهرنیو وګړو د تښتول کېدو هڅه سوې ده. ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې د دوی په وینا شایي طالبان کوي کړي. د ناټو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. او سمزو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورسپانو لوستی دی.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس پیسدنه کم د زنانه اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلی شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې ووټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانامالیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کوه کتل شي په هندستان کې د پانامالیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پانامالیکس معاملې هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی د معاملې لا ځنډ ورکوي، چې لکبلې نیغ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسیږي. دریا خري کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هواره کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبري ایجنټس په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند د مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته ورکړی. بل خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندو ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. د دې دواړو لیکنو مهمې ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1971 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پاس به د ده د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متی او رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړې او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو، بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي، خو سږکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاري وساتل او ډیر ځاني او مالي تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالي مرستو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو ده.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه د امریکا لخوا پر پاکستان د اپ 14 جنگي الوتکو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا په کانګریس کې په پاکستان کې د امریکایي جنگي جازونو خرڅولو په معاملہ د اعتراض څرګندېدو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد په خپلو وسایلو دغه الوتکې اخیستای سي. ملیحا امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د اف 14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورځپاڼه د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف 14 جازونه به واخلي، ګنی له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایي ځواک په متبادله توګه د روس اس یو 15 او د چین جی 10 او جی 40 جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. رسپاڑا لیکی کسام امریکا دا اتو اضافی ایف شپاڑ جنگی جازونو چه مالیت یه او سوا ملین ڈالر دی دا خرسولو فیصلہ زندولی ندا خولا حاقی فیصلے پشاشوی چه امریکا با پاکستان تا پور ورکڑی. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلیو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویمه دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان دې اړیکې نه لري چې سرنګای پخوا ورسره لرلې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي دي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکیلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنهخه نه کړي او د بشري او انساني حقونو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوبله او مالی تاوانونه اړوي او دا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر ټولو لوی اندېښنه ده.
جنگ انقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خواوی په تیر بیا مخالف ځواکونه د جګړې او د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته له پاملرنه پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایي رئیس وایي ګرانه ده چې کومه اداره دي د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1950 میلادي کال را په دیخوا د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتګ او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي په خپل څېړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,50,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 55,000 تنو ته رسیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د بهرام جان پر لکه سندره اورو.
صبر وکا خدای براول دورا اوس وی سخنا چار دشن خالے رانا مغوار د سرو زرو پزوار زمانے را غریب دشن خالے صبر وکا خدای براول دورا اوس وی سخنا چار دشن خالے ಹನಾನು ಕಮೋಟರಿ ಕಬಂಗಲಿ ಗ್ರಾನಿ ಮುಖದ ಶಿದಲಿ ಜಾನಕಿ ದಹನಾನು ಕಮೋಟರಿ ಕಬಂಗಲಿ ಗ್ರಾನಿ ಮುಖದ ಶಿದಲಿ ಜಾನಕಿ ತ್ರಿಸಲು ಮುಂಗೂಸಿ تمرخ کلی زندگی دا شن خالی رانم غوار دس روز رو پی زوار زمانی را غریبی دا شن خالی سبر وکا خدای برا ولی دورا اسم سخنا چاری دا شن خالی
د ننګرهار ولایتي ادارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ستاینې او لسی ملاتړ په مخه یو غونډه رابللې وه چې پر ولایتي ادارې سربیره پکې د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی و چې په ګردو په یوه غږ د خپلو ملي امنیتي ځواکونو هڅه ملاتړ وکړ. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغان ملي امنیتی ځواکونو د ستاینې او له هغوی څخه د ملاتړ دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې پر ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو برخه لرله. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې وینه ورکوي او تر لومړۍ وروستۍ خاورې نه دفاع کوي. د دغسې زمریو باټکته ځوانانو ستاینه د دې مورال جوړونه او دې ته مینه ورکونه دا په موږ تاسو باندې فرض ده.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل د هیواد په هر وګړي فرض دي چې د خپلو ساتونکو قدردانی وکړي.
دا د هیواد په هر وګړي مشر او کشر ځوان او سپینګیری په دیني عالم او عامي او په خدمتګار دا لازمه ده چې د خپل وطن د ساتونکو د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپلو خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به یې وکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولازمری د ولس په استازولۍ وویل د هر افغان دا مسولیت جوړیږي چې خپل ملي امنیتي ځواکونه تقویه کړي.
من خپل ټول قواو ویل من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي د دې ته کېدل دا زموږ استازو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی په دینی عالمانو غږ وکړ چې د خپلو ممبرونو له لارې ولس د خپلو ملي امنیتي ځواکونو حمایت ته راوبلي. د یادولو ده چې په دغه غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سربازانو او افسرانو ته چې د خپلو دندو پر مهال وړتیا او میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسي او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
د افغانستان د ولسی ګټو یا فوادیما وزارت وای چې د پاکستان له پېښور او د افغانستان د جلال آباد ښار ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې لپاره د سروې کار به ډېر زر پیل سي. په دې سروې به 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي او د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریلګاډي د پټلۍ غځولو پروژې باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال لیلو سره په خبرو کې ښاغلي بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
اخري معلومات چې مونږ لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي. مونږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. انشاءالله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي او ډېر زر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیلو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی.
پرون خو داسې وه چې د فایدامې د وزارت نه یو رسمي آیت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسولیت لري او خپله د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسول دی، هغه ننګرهار ته سفر درلوده او ما سره یې ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې مونږ د تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کم منطقه او کم ساحه خوښه کړو د دې پټلۍ د غځولو لپاره، آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو که نه، په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکړو. نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید مونږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر پلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا سواتله هلته د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه سویده. په دې غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي او یا نه داخلي په اړه جاج اختل سوی او د استادانو د کارکرتګي موضوع ته هم کتنه سویده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
د تعلیم پرمختګ ټولنې الف اعلان تر مخه ضلع سوات کې هر کال 15% نه تر 30% پورې هغه زده کوونکي ماشومان چې د 5م جمعه نه تر 10م جمعه پورې زده کړې کوي سکول پریږدي. دغه ماشومان بیرته سکولونو ته راوستل او په سکولونو کې د زده کړو معیار ښه کول لپاره په بینګوره کې لویه غونډه وشوه. غونډې په اړه د سوات طالب محکمې مشر ڈی ای او محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل
کار د چې استاد په خپل اداره باندې اعتماد وکړي او خپل بچی په خپل اداره کې وساتي، ځکه سیدی مثال د هغه تاجر دی چې کوم د خپل دکان نه خپل بچی له شینه ورکوي ورته لاړ شه د فلاني دکان نه والا. نو دا زما یو سبمیشن دی او دا مې یو آرزو ده. زما دا خیال دی چې دا ډېره ښه غونډه وه او داسې غونډې همیشه په کار دي چې د استادانو د رایې نه مونږ هم خبر شو او هغې مونږ واورو، پبلک هم واورو. انشاءالله دا به د سواد د تعلیمي معیار د اوچتولو لپاره یو ډېر سنگمیل ثابت دی.
غونډه کې په سرکاري اسکولونو استادانو ټکونه وکړه شول چې معیاري زده کړو ورکولو کې پاتې راغلي دي او زیاتره استادان خپل بچي هم شخصي تعلیمي ادارو ته لیږي. په دا اړه د استادانو اتحادیې یو غړی زکریا باچا مشال ریډیو ته وایي
نن زما د اتم کسانو له د اتنا سبق نه ورځي په دې کې چې دین لکه زما حکومت لکه یوازې په بلډینګ جوړولو د استاد په برتې کولو باندې کار نه کیږي. بیا چې دین د دن نه راتل غواړي چې دن به کیسه کمې لري استاد واوره. بیا چې دین لکه تب سبا بیګا کورس بدله، کورس بدله نو بیا چې دین مل هغه سکیل مړه کا ما ته هغه کورس پڑھاو کا زی چې دین لکه دغه نه ما چې دا ټول هر سیز ما وایلا ده دا چې تا کورس بدل کو پکړه ما ته نه کورس پڑھاو کا کنه چې مال نه رزي والک تسویم ته دا ټیک کا کورس ما ته پڑھاو کا ما مال علم راکا بیا زمانه علم غواړه.
یو بل استاد عمران علی چې د ملګرو استادانو ټولنې نمائندګي کوي وایي چې د غریبۍ له وجې زیاتره زده کوونکي زده کړې پرېږدي.
والدینو ته خصوصا به زه دا درخواست وکړم د وړوکي زموږ سره پنځه نیمې ګڼټې دي، ستاسو سره اتلس نیمې ګڼټې دي. تاسو داسې وکړئ چې ټیک ده خونه به وته مونږ او تربیت به مونږ په معاشره کې داسې لیرش ګڼټې د ډیو صاحب خبره وباسي. صرف دونه تپوس ته کوئ سکول کې د تکم استاد کار وکړو سونه درته وکړو سکاریا ته والکو کوالنه کو تا کاپي او کتاب راغستو کنه. نو کارپورل پنشمنټ چې د حکومت منع کړی دی زمونږ غریب معاشره په وړو مونږ جرمانی نشو لګولی او د هغې نتیجه دی چې دغه یو ویکنس چې دی هغه په وړو کې بیا را رواني او مخکې چې دی وړو کې اتلو ته نه پرېږدي.
غونډه کې ګډون کوونکو کې یو شمېر د زده کوونکو پلاران هم موجود ول. په دا اړه راغلي تنانو کې دوی وایي
زما نوم رضا خان دی، د انسان ستا چې څومره ضرورت دومره در تعلیم.
زما نوم انعام الله دی، زه د فتح پور اوسېدونکی یم. مونږ به زیات کوشش کوو چې مونږ خپل ماشومان په ریلیټ بوځي او ماشومان مونږ چې دی د دې پروګرام مقصد دا دی جی چې کم د سکول نه بار ماشومان چې دی جی چې د مونږ په جامه باندې په سکولونو کې داخل کوجي.
تعلیمی غونډه کې پریکړه وکړه شوه چې د سواد تعلیمی ادارو معیار پورته کول لپاره به داسې غونډې بیا بیا رابلل کیږي او په تعلیمی ادارو کې به کمی وستو هڅې هم جاری ساتل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د کرن خان پر ځخ سندره اورو.
دڈی رغم می دسڑا پتک دڑ دے ماں خوبلی دلے ماں خوبلی دلے دے مکھ پھلے یار میں مر دے وہ ماں خوبلی دلے دے مکھ پھلے یار میں مر دے دڈی رغم می دسڑا پتک دڑ دے ماں خوبلی دلے ماں خوبلی دلے دے مکھ پھلے یار میں مر دے ماں خوبلی دلے بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی جوان غمونو کی ککر دے ماں خوب لی دلے ماں خوب لی دلے دے مکہ پھلے یار میں مڑ دے ماں خوب لی دلے دے مکہ پھلے یار میں مڑ دے
شون پلغمان کی را پیدا شون پلغمان کی را پیدا شون غرونا لٹو ما غرونا لٹو ما غرونا لٹو ما غرونا لٹو منیت میں کڑے دا کنڑ دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے خدے مکف کلے یار میں مڑ دے ما